السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو وی بل خبرونه ته راغلی. ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون دا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په کندهار کې پر قلی اردو د پاکستان د هوایی بریدونو په اړه د خبرونو لخبرېدو وروسته طالب چارواکي وایي چې ځواکونه یې په بلوچستان ایالت کې د پاکستان پر سرحدي پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن سهار وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو تیره شپه هڅه وکړه چې په کندهار کې پر قلی اردو بمباري وکړي، خو له عکس العمل سره مخامخ شوې او په خپله هڅه کې ناکامه شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو نن اتمه ورځ ده. تر دې مخکې د دواړو خواوو د نښتو او بمباریو ډیر تمرکز د افغانستان په ختیځ او کابل کې وو، خو له پرون راهیسې د کندهار او بلوچستان ترمنځ نښتو زور اخیستی. په دې جګړه کې په تیره بیا په افغانستان کې لسګونه ملکیان هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د لومړنیو شمیرو پر اساس د سې شنبې تر ورځې د 24 تنو ملکیانو وژل کېدا او د 104 نورو ټپي کېدا تایید شوې ده. بل لور ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي، په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچی بریدونو او هوایی حملو له امله عام ولسته مرګ ژوبله اوښتې او د خلکو کورونه زیانمن شوي. دوجارک زیاته کړه چې باید د ملکی وګړو او ملکی زیربناو ساتنه وشي او جګړه باید د بېګناه خلکو ژوند له خطر سره مخامخ نه کړي. د ایران د پلازمینې تهران او همداراز البرز په شمول په ځینو سیمو کې نن سهار هم بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چهارشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د ایران د حکومت پر بنیادي تاسیساتو یې په ټول تهران کې هوایي بریدونه کړي دي. د ایران کورنیو خبري اژانسونو تایید کړی چې په تهران کې پر څو ځایونو بریدونه شوي، لکه د مهرآباد هوایي ډګر پر شاوخوا سیمه، د آزادۍ میدان لویدیځ ته څو نقطې، تهران سر او چیتګر، همداراز قوم ښار ته نږدې هم پر پوځي اډه بریدونه شوي. د ایران د بېلابېلو نورو سیمو هم د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ د بریدونو په اړه پراخ راپورونه خپروي. په عین وخت کې د انټرنیټ د پرې کېدو له امله د بریدونو د ځایونو او زیانونو په اړه کره معلومات نشته. په غبرګون کې د ایران د پنجشنبې په لومړیو ساعتونو کې څو توغندي د اسرائیل پر بېلابېلو سیمو وتوغول. ترامپ بیا وایي هر څوک چې د ایران د مشرۍ لپاره وټاکل شي و به وژل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د بریدونو شپږمه ورځ پوره کیږي او د دې احتمال په اړه خبرې کیږي چې ښایي مجتبی خامنه ای د خپل پلار ځای ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل په دې جګړه کې په ډیر قوي دریځ کې دي او هر څوک چې د ایران د اسلامي جمهوریت مشر وټاکل شي و به وژل شي. ایتالیا د خلیج هیوادونو ته د هوایی دفاع مرستې لیږي. د ایتالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې هیواد غواړي د ایران د احتمالي هوایی بریدونو د مقابلې لپاره د فارس خلیج سیمې هیوادونو ته د هوایی دفاع په برخه کې مرستې ولیږي. جورجیا میلونی دا موضوع د پنجشنبې په ورځ له RTL رادیو سره په مرکه کې وکړه. میلونی ویل چې ایتالیا هم د برېټانیا، فرانسې او جرمني په څیر غواړي د فارس خلیج هیوادونو ته مرستې واستوي. په تیره بیا د دفاعي تجهیزاتو او په ځانګړې توګه د هوایي مدافع سیستمونو په برخه کې د ایتالیا صدر اعظم زیاته کړه، دا کار یوازې د دې لپاره نه کوي چې دا هیوادونه زموږ دوستان دي، بلکې تر ټولو مهم دلیل دا دی چې لسګونه زره ایتالیایي وګړي په دې سیمه کې اوسي. د هغې په وینا شاوخوا 2000 ایتالیایي پوځیان هم په دې سیمه کې میشت دي. او د افغانستان کرکټ بورډ د نامتو لوبغاړي راشد خان پر ځای ابراهیم ځدران د ملي لوبډلې د شل اورز سیالیو کپتان وټاکه. کرکټ بورډ دا پریکړه نن په یو خبري کانفرنس کې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته د لوبډلې د اعلان په ترڅ کې وکړ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه دوام لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له څو میاشتې راهیسې درېدلې ده، بلخوا په ایران او خلیج کې جګړې هم د اندېښنه رامنځته کړې چې د ایران د بندرونو له لارې د افغانستان سوداګري هم کېدای شي ټکنۍ او په افغانستان کې د بیو د لا لوړوالي سبب شي. خو بلخوا ویل کېږي چې افغانستان اکثر خوراکي او سونګ مواد له منځنۍ آسیا واردوي، نو په ایران او خلیج کې جګړه به د افغانستان په سوداګري کومه لنډمهاله جدي اغیزه ونه لري. افغانستان کې د طالبان حکومت هم ویلي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ټول ګمرکونه فعال دي. د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې د افغانستان په سوداګري او اقتصاد باندې په ایران کې د جګړې د اغیزو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره ملمانی دي ازرخ شافیزی د ایکو د هیوادونو او د افغانستان د سوداګري او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس او د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپوه دریاخان بهیر، دغراز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سره مو هم مرکه کړې ده چې هغه به د خبرونه په پای کې واورو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو او مخاطبینو خپل نظریات را لیکلي دي چې هغه هم خبرو. تخنیکی همکار مې راتوي چې استاد بهیر موږ سره په لیکه وصل دی. استاد بهیر، ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت را کړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
وعلیکم السلام، زما سلامونه درنوي عموما هیله ده چې تاسو هم کارون جو روغي او خپل دغه طریقه خپل سلامونه نکي خپل وطن ول کوم وړاندې کوم.
وعلیکم السلام استاد، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره جدي دی؟ لیوی خوا د افغانستان تجارتي لارې له پاکستان سره چې له ټولو نږدې لارې وي، کراچی بندر ته هغه درل شوي، څلور میاشتې یا څه د پاسه څلور میاشتې کېږي، بلخوا اوس په ایران کې هم جنگ شروع شو.
مختص خانه موږ د نړۍ څخه ساتل د جنگونو وینو که په اروپا کې دی اوس په دې وروستیو کې د خپل په دې منطقې کې دغه د افغانستان پاکستان ترمنځ او د ایران او د امریکا او د اسرائیل ترمنځ دغه جنگونه پرته له شکه چې اقتصادي زیانونه هم دغه هیوادو ته ګرځوي او اوس خو د نړۍ ټول هیوادونه هم لکه یو بل سره وصل دي، یعنې د یو قریې یو دهکدې شکل لري. نو کله چې یو هیواد کې ستونزه پیدا کېږي له هغه اړخه چې د امنیتي د اقتصادي د ټولنیزې د ستونزو به ټولو ته خپرېږي. متاسفانه افغانستان ستونزې زیاتې دي، ځکه چې افغانستان هیواد ته وچې باندې مهات هیواد دی او موږ د پخوانه تر اوسه د ستونزې هم درلودلې او عمده عوامل د ستونزو همدا دي چې یو هغه ګاونډیانو سره بلخصوص د پاکستان هیواد سره من با وجود د چاغ تړونونه درلودل، خو سربېره په دې تړونونو هم دغه هیواد هېڅ وخت د خپل په هغه تعهداتو باندې دوی ولاړ نه و ستونزې جوړولې تر څو چې د وروستیو څلورو میاشتو راپدې خو څلورو یو کم زیات میاشتو راپدې خو د لارو مطرح شوه. موږ د تاثیر د افغانستان په اقتصاد باندې ولیده او هم د پاکستان په اقتصاد باندې دغه ډېر تاثیر هم ولیده. خو بیا هم افغانستان وکولی شو لکه چې پخوا البته جمهوریت په شلو کلونو کې هم په دغه مسایلو په دغه لارو باندې کار شوی، خو د چابهار بندر ځکه چې هلته هغه ابتدایي امکانات برابر شوي و یو اندازه پسلاغه لار تست شوی و خو په هغه لارې باندې څه کار وشو او هغه مسیر وصل شو. خو که چیرې خبره لنډه کو، اوس د اسرائیل او د متحده ایالاتو بریدونو له کبله په ایران باندې نو دلته دغه ستونزې دا هم زیاتې کړې. په مجموع کې زه غواړم د موضوع د دوه دریچو نه یو دوه ادرسونو وڅېړمه. یو دا چې دلته باید مغالطه نشي چې یو موږ تجارت لرو یو ترانزیت لرو. افغانستان دا خو واضح دی چې یو وارداتي هیواد دی، متکی به بهرني وارداتو دی. 40% شاوخوا کې موږ صادرات لرو چې هغه زموږ صادرات هم تر ډېره بریده زموږ ګاونډیانو ته دي او د منطقې د نږدې هیوادونو ته دي او زیات زموږ واردات هم چې دي دا هم پخوا البته اول درجه کې پاکستان او چې اوس د ستونزو چې را پیدا شوي دي او لارې وتړل شوي او زموږ تجارت د دغه طرح دی. د زیاته برخه ایران محتوا کوي، بیا په دویم قدم کې ازبکستان دی، بیا قرغزستان دی او د منځنۍ آسیا د نور هیوادونه دي. خو د وارداتو موږ کولی شو چې هغه مصرفی اقلام چی دی، خصوصا خوراکی مصرفی اقلام چی دی، داده ده آسیا منځنۍ آسیا د هیوادونو نه رواردېږي، په دې کې به ډېره عمده او جدي ستونزه به رامنځته نه شي، ځکه چې موږ داسې اقلام ډېر زیات نه لرو چې هغه د اروپایي هیوادونو نه یا د امریکایي هیوادونو نه افغانستان ته وارد شي. نو په دې کې موږ به زیات ستونزه نه لرو، خو یوه ستونزه شته چې هغه یوازې په افغانستان نه ده، هغه به په ټولو هیوادونو، هغه د قیمتونو یا د توکو د بیو لوړتیا ده. مثلا اوس موږ ګورو چې نفت تقریبا د 50 یا 100 ډالر شاوخوا ته بوشکه رسیدلې ده، نو دا بیا دا یوازې داسې نه ده چې د افغانستان باندې تاثیر وکړه، دا به نړۍ په ټولو هیوادونو باندې تاثیر وکړه او د آسیا جنوب هیوادونه به زیات دنه متاثر شي. نو دا واردات د دغه هیوادونو نه کیږي، هغه نه زیاته ستونزه به په دې کې پیدا نه شي. موږ کولای شو چې هغه د خپل ضروري اقلام ټول د ځینې هیواد کو د نه په هیواد کې کار کیږي، هغه تولیدات شته او دا تولیدات کولای شي چې ازمون هغه خالیګاو بشبا کا. دویمه مسله د ترانزیت مسله ده، چې دا ډیره مهمه مسله ده. د ترانزیت مسله کې په خورا ځکه چې کراچۍ بندر افغانستان عمدتا دوه اساسي لارو په واسطه آزاد او بوته وصلېږي، چې هغه یو د کراچۍ بندر دی او دویم د اندغه چابهار بندر دی چې دغه طریق د آزاد او اوبو سره وصلېږي. درېیم بیا څه فرعي مسیرونه هم شته چې آغم که چیرې موږ تاسو په یاد ولرو د جمهوریت په وخت کې په هغه باندې یو اندازه کار وشي، چې آغم د خزر او د خزر اوبو ته یا د خزر منطقې ته، البته دا د افغانستان د تورغنده بندر له طریقه دی.
استاد بهیر له ترکمنستان نو خضر بهیر ته لغی نه گرجستان ته گرجستان ترکیه ته استانبول ته.
بله بالکل، دا مسیر چې د لاجورد نوم دی یا دیږي، او دا مسیر د ډیر پخوا کلون نه په دې مسیر باندې افغانستان باندې افغانستان ته، یا پخوانی البته پخوانی جغرافیه چې ول په دې هیوادونو ته دلته به دا تګ را تګ وکیده، دلته به صادرات و واردات له دې طریقه وکیدل. کله چې د جمهوریت په کلونو کې دغه ستونزه د پاکستان سره د زیاتېدله، بیا هغه وخت خو با وجود سربېره پر ده چې امریکا یو تفاهم وکړه د چابهار بندر، البته دا تحریمون نه لرې وساته د افغانستان دپاره، ځکه چې متحد ځواکونه هلته وو، خو اگر چې تر اوسه هم هماغه مسله یو اندازه محسوسه ده. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه بیا موږ باید هیڅ وخت په یوه لارې باندې احتکام نه لرو، بیا د پخوانی حکومت تنده باندې کار وکړه، یو تیم جوړ شو په ده باندې کار وشه، چې موږ د لاجورد لاره باید دوباره بیا باید احیا کړو. که چې دا ډېره اوږده لار ده، خو لار ده، نو باید په ده باندې کله چې نورې لارې مسیل نه وي په ده باندې کار وشه. نو اوس به انداز ده باندې غواړم چې اشاره وکړم چې دغه لار موجود ده، خو د ده لارې د خلاصولو د خلا خوشته خو په ده لارې چې څنګه موږ پلی کېدلی شو او څنګه ترې ګټه پورته کولی شو، هغه بیا بېله مسله ده چې هغه بیا هم حقوقي اړخ لري، هم تخنیکي اړخونه لري چې په هغه باندې باید کار وشي، او هم اقتصادي اړخونه لري. دا درې اړخه عمده درې اړخونه چې د باندې باید کار وشي تر څو چې افغانستان وصل شي. خو بیا هم که چېرې یو قدم بېرته شاته شو په کراچۍ، خو نه غږیږو، هغه خو لار بنده ده. او د چابهار کې چابهار تر اوسه هم په خبرونه چې رسېږي تر اوسه دا بندر کار کوي، با وجود د دې چې څه بریدونه هلته هم ترسره شوي دي، خو بندر تر اوسه هم خلاص دی، تګ راتګ به کېږي. خو څنګه چې دا د جنګ لیدلوري ته موږ ګورو، دا به یو څو ورځې نور به دوام وکړو، د ده دوام پرته له شکه چې ستونزې را پیدا کوي، اختلال رامنځته کوي. کله چې اختلال هم رامنځته شي، او هغه ترانسپورتي یا ترانزیتي موټرې که چېرې لیرګاډي دا پاتې دا خپل هم بیا په تجار باندې تاثیر کوي. زمونږ تاسې خصوصي سکتور دا وخت نه شي د پاکستان رژیم دا د افغانستان باندې دلاري وتلی، هلته د موږ تاسې د تجارانو ډېر زیات هغه کنټینرونه پاتې شول، خو دوی اجازه ورنه کړه چې هغه انتقال شي افغانستان ته، بېرته بیا هماغه مبدای وادو ته ایلی شي، دا باید هلته انتقال شي. او دغه انتقال یو تعداد د انتقال امکانات هم نه و، ځکه چې هغه د خپل مصرف یې نه پوره کوه. هغه خو په هغه شکل پاتې خود
مهرباني وې تاسې ادامه ورکړئ.
په د چابهار باندې نو دغه کار دغه اختلال چې رامنځته کیږي، یعنی یو ضربه هلته سکتور وخوړه، که چیرې دا بله ضربه بیا هلته وخوري، دا بیا به اندازه زیاته البته درنه به تمام شي. د موږ په خصوصي سکتور په وګو باندې او ټوله کې د افغانستان خلکو باندې خو باید دغه شي نه باید مخکې د مخکې جلوګیری وشي او په دغه امکاناتو باندې یعنی باید پیشبینی وشي که چیرې یو ځای کې یو بحران یو امنیتی بحران یا ستونزه پیدا کیږي یا مخکې نه هغه باندې باید توجه وشي چې د دولتونو وظیفه هم ده البته دنده یې ده چې دوی باید متوجه وشي چې سیاسي اوضاع باید وڅېړي د منطقې او د جهان تر څو چې په دغه حالاتو کې د خپل اقتصادي سکتور ته دوی یا د خپل لیلو ریتین کا تر څو چې دوی زیات متضرر نشي. یوه بل مثلا غواړم د سپلند د غواړم چې تاسو
مهرباني
وکړم چې د دغه درې لارو تر څنګ بیا یوه بل لار هم لرو چې هغه موږ تاسو کولی شي چې افغانستان د نړۍ هیوادونو سره ونښلیږي چې هغه د ریل پټلۍ طریقه ده. ټول هیوادونه چې ګورو دوی دا حلقوي ریل پټلۍ چې دي بیا بالاخره دا د سیمې هیوادونو سره وصل کیږي چې هغه بیا د سیمې د هیوادونو له طریقه بیا دا د نړۍ ټولو د منطقې هیوادونو ته او د نړۍ ټولو هیوادونو ته چون دا ریل پټلۍ ده دا وصلیږي. نو که چیرې افغانستان کې په ده باندې بیا کار وشي چې دغه حلقوی دا ریل پټلۍ په دباندې کاروشي سرمایه‌گذاری په دباندې کاروشي یا دویم قدم کې بیا په دده وصلولو باندې چې اوس افغانستان مثلا د توغندۍ له طریقه ترکمنستان ته وصل شوی دی او د خواف او د یو تر نور بندرونو چې د اوس حضور د ذهن زمان نشته د دوی له طریقه فعلا وصل شوی دی د ایران سره. خو که چیرې دغه بیا وسط ورکول شي مثلا د ازبکستان سره دا کاروشي د نور نو د دغه طریقه هم که موږ وکولای شو چې افغانستان ونکلو بیا دغه ستونزې چې د اوبیزو بندرینو له طریقه یا محدود کیدلو یا تړلو له طریقه افغانستان ته پیدا کیږي بیا دا موږ کولای شو چې یوه اندازه محدودې کړو. نو دا ټول دا یو قوي اقتصادي ستراتیژیک پلان ته ضرورت لري چې په دې کې لنګ مهاله حداقل 15 کاله او اوږد مهاله تر 15 تر 20 کاله پورې هغه په نظر کې ونیسي او په ده باندې کار وشي هم د اقتصادي لحاظ هم د حقوقي لحاظ چې هغه مهم برخه ده په ده باندې کار وشي تر نن راسلیک شي د نن په هیواد کې د اقتصادي لحاظ پانګه ورته زمینه پانګونه پرې وشي هم کورنۍ او هم بهرنۍ تر څو چې دغه لارې جوړ شي وصل شي که ریل پټلۍ ده او بل که چیرې موږ د لاجوارد لارې باندې اوسم دا زه فکر کوم دا ښې تجربې دي ګرچې بد حوادث دي خو کولی شي چې ښه درسونه سړی ترې واخلي په ده باندې کار وشي چې موږ وکولی شو دا د لاجوارد لارې باندې په ده باندې کار وشي هغه تړونونه چې دغه هیوادونو سره مثلا د ترکمنستان هیواد سره قفقاز او دا نور هیوادونو سره چې بالاخره دا هغه سیم ته خزر سیم ته دا وصلېږي په ده باندې حقوقي لحاظه کار وشي نور باندې باید خپل پلانونه باید وسی چې پلان مهال کې څومره کار وشي وسط مهال کې اوږد مهال کې په د باندې کار وشي او بل دا چې زموږ د تخنیکي لحاظ زموږ ظرفیتونه جوړ شي ګوره د اقتصادي لحاظ موږ هر افغانۍ یا هر ډالر چې موږ مصرفو هغه باید کوشش وکړو چې په یو شکل بیرته هیواد ته دننه شي. دا په دې معنی چې موږ د خپل جنس د خپل د لارې له طریقه د افغانستان ته مرزونو پورې یا سرحداتو پورې ورسو بیا هلته د بل هیواد په لارې کې هغه بیا انتقال شي. فکر وکړئ چې موږ د خپل هغه سهم چې د ترانزیت له طریقه یا د کرایې له طریقه موږ اخلو هغه یو اندازه کمیږي. نو که چیرې موږ د معیارونو سره ځان برابر کړو تخنیکي امکانات ټول برابر شي بیا د موږ لارې کولای شو چې په دغه مسیر باندې تردد وکړو بیا دغه مصرف کې هم دلته د کار او اشتغال زمینه مساعدېږي هم دلته د تخنیکی مسایل د پراختیا زمینه مساعدېږي او هم هغه پیسې یا هغه پانګه چې زموږ ګاونډیان ترسې یا به کولای شو موږ د هیواد کې بسیا کړو.
ډیر مننه استاد بهیر جامع معلومات مو وړاندې کړل. ځینې پښتنې پاتې شوې ایوه دا د افغانستان تقریبا وایوس اتیا فیصد وارداتي هیواد ده شل فیصد صادرات لري. دغه افغانستان ولې وارداتي هیواد پاتې شوی دی سبب چې شې دی د کلونو لسیزې جګړې کنور اقلیمی تغیرات که څنګه او بل یو عمومي پښتنه لرم دغه اقتصاد او تجارت خصوصا تجارت د هیوادونو ترمنځ د سیاسي تګلارو په ټاکنه کې څومره رول لري کچیر د سویل کی کی که هوادونه د تجارت او اقتصاد لاله سره همبستګي ولري سره تړل شي وي بیا د شخړو او شخړې رامنځ تسي ترمنز هغه به حل کیږي او کچیر د اقتصاد لاله سره بیل وی جداوي بیا شخړې کله نا کله رامنځ کیږي. اوله دا چې افغانستان ولی وارداتي هواد پات سو او دوم په سیاست کې د هوادونو ترمنز د اقتصاد رول مېرمنی کو استاد
دلته هم مختلف عوامل دي چې افغانستان یو ورداتي هیواد پاتې شوی پرته له شکه چې د څلوېښت کې پنځه کلن جګړه د یو دوامده عوامل ځکه چې دا څلوېښت کې پنځه څلوېښت کاله جګړه صرف په ده باندې خاتمه پیدا نه کړه چې دا جګړه په افغانستان کې دلته زیربنا له منځه لاړې دلته رژیمونه تغییر شول عمده خبره رژیمونه تغییر شوه هر رژیم چې هلته دوی خپل پلانونه یعنی لس یا شل یا پنځه ویشت کاله دوام میکرد دوی خپل پلانونه درلودل د اقتصادي لحاظه د امنیتي لحاظه تخنیکي لحاظه دوی خپل پلانونه درلودل نو کله چې دا رژیمونه تغییر شول موږ تاسو خو ولیدل چې بیا دغه پلانونه چې و د پلانونه ټول د بینه لاړل په هغه باندې بیا کار نهشي بیا د سره یعنی هر څه یو نقطې ته رسیدل بیا بیرته بیا د سره به شروع کړي نو دا خو زمان دی کله موږ هر څه کولی شو چې بیرته راوګرځو خو وخت خو راګرځولی نهشو دا له هغه دا ټول شان کلونه کلونه په موږ باندې وتپل شو پاتې شو له افغانستان داسې ورودی هیواد پاتې شو دا یو اخی زیربناوی د وینه لاړې افغانستان کې مثلا د افغانستان عمده منابع چې دي که چیرې موږ وایو ډېره طبیعي منبع چې ده د افغانستان اوبه دي که چیرې موږ دته وګورو ډېر د اوبو د مدیریت په برخه کې چې کار وشه با وجود ده چې دننه کورني جنګونه وو او په هغه باندې بهرنۍ مرست این پاقه بانده نکیده دوبو مدیریت رو دوبو مدیریت من در تازه من کوله شده افغانستان تو روز در برکنه خود وارده ایده نورو حیوادون نه بیری دیری پیسی هر کال در افغانستان نووزی نو کچی رو در افغانستان دو به مدیریت شوی وی پده بانده کار شوی وی پده بانده سرمایه گذاری شوی وی پرتل شکه چه دا دو امدتن دو اساسی منخاتون افغانستان تا دلو دل یو دا چه یاد برکنه در افغانستان برکنه وی نیازمندی به مرفو کوله دا یو دویم دا چه منگ او تاس کوله شو چه دخپل ده زراعت به مینه مسایده که اوس منگ او تا گورو پر طولو ولایتونو که حال تا چه زراعت پو برو اوبیز زراعت تای البته للمی زراعت نده اما میشه دوی تره گتا پورتکازه که چه آقا اوبه روزی اوزی بل داد آقا سیلابون نشی روزی ده کشده اوبه مدیریت نشو آقا سیلابون نشی روزی سیلابون ندوستون زیرا من پتیر یو دا چه آقا کرونده ایشی پا آقا زراعت که دا مالداری بوا آقا دا مانه بر دویم دا چه آقا اوبه چه ویچه آقا باید حفظ شوی وی زخیره شوی وی آقا اوبه با وجود به در ترکن که تخریبات را منسه که دا آقا اوبه هم در افغانستان در سرادات نبیرون روزی نو دویم دا پا دا بانده کارو نشه دریم دا سی لند لنده که چه رو ویم دریم دا چه منگ دنه پی ایواد که پا تولیدی برخه بانده زیاد کارو نشه دیر آسانه زکه چه دلتا کله کله به داسې و چې ډېر یو قوي مرکزي حکومتونه به نه و دلته دا زیاد به خارجي وارداتو ته به زمینه مساعده کېدله ته ډېر ابتدایي شیانو پورې چې هغه مثلا د لاس مینځلو مایع یا مواد یا صابون تا چې ډېر ابتدایي شیان دي چې د ده تولید کېدای شي چې په هر وخت کې په یو هېواد کې وشي خام مواد وارد شي یا خام مواد د دننه هېواد کې کېږي چې تولید شي دا محتا دا بل هیواد نواردی دا پا دیمانا گوری دا دو ستونزه وارد که یو دا چه مصرف یو عادت را منسه که گی او بل دا واردی گی دویم دا چه دا پا چند که خدا چه تا وارده خود مجبوره چه خارجی معتبر عرض صادر که یعنی دالر تا وقتی چه دا خارجی از صادره خدا خپل دا تا پا اقتصاد بانده خپل منفی تاثیر لری نو دن پا هیواد که پا تولیدات رو بانده کار رو نشه دلتا هیواد که مثلا من گفتا سی آقا دا معادن چی دی معادن رو بانده پا پیمانه چی باید تخنیکی مطالعات شوی وی زکر چی وقت نمسایی در امکانات بنو دا هر لحاظه پاقه باندی آخه مطالعات به چه ویده ده البته ده شناسایی ده پاره به بال داغه ده دویم قدم که داغه ده حقوقی لحاظ داغه ده قراردادون رو بانده چه باید کارو شوه داغه پا استخراج بانده چه زایات کم که روزگور مدنون تا خو سعید استخراج کیږي خو د پر څنګ موږ یوازې باید د ته ونه ګورو چې موږ د ځمکې لاندې نه چوي وسو ته یو ځای کې ځمکه کم دی د هغه د لاندې یا طلا یا هر معدن چې دی استخراجی ته خو بیا آن وګوره کله چې دغه د استخراج کړ د ده په ځای کې چی پاتې کیږي دلته د ده په ځای کې یوه خرابي پاتې کیږي چې دا د محیطزیستي ورانی دی تباهي ده یعنی په ده باندې باید دېته کار وکړي هغه ځمکه د زراعتي حالت نه بېرته خارجه نه شي که چېرې د لاندې نه تا طلا یا زیرمه هر څه چې دي راوېسه بېرته باید د ده په دویمه پروژه باید همزمانه د ده سره روانه وي چې بېرته د ده په دغه باندې کار وکړه د ده په احیا کولو باندې کار وکړه تر څو چې موږ هغه ځمکه د زراعتي لحاظه یا د هر فعالیت چې په هغه باندې کېدی شي هغه دونیشي نو دغه مسایلو باندې ګوره ده باندې کار نه شي افغانستان وارداتي هېواد پاتې شو وارداتي هېواد پاتې شو نن تر ننه موږ تاسې د هغه ضرر وینو خلک متضرر دي او دا دغه نجي ګرشي اوس چې موږ ګورو یو اندازه په ده باندې کار شوی د نه په هېواد کې په تولید باندې کار کېږي خو بیا هم تولید چې کېږي تولید ته بیا موږ برېښنا ته ضرورت لرو برېښنا دپاره بیا هم که چېرې موږ یوازې په ده باندې اتکا وکړو چې ډبرو سکاره موږ استخراج کړو دا مصرف دا خو بیا ما د افغانستان آب و هوا او د شیانو ته هم باید نظر وکړو باید دا آسانه یې ښه دا دی چې دوه درې ګټې ترې پورته کړي چې د افغانستان د اوبو په مهارولو باندې مدیریت باندې باید کار وشي دا لنډ وایم درې ګټې لري هم برېښنا جوړېږي هم زراعت جوړېږي او بل دا چې موږ دا باید هېر نه کړو دا باید هېر نه کړو کله چې موږ د اوبو بندونه جوړوو د موږ اوبه مهار کېږي د موږ ګاونډیان راځي چې د موږ سره د میز د مذاکرې په میز باندې کینه او کله چې دا نه وي هیڅ وخت دوی درشته نه اوري یعنی دا یو احرام د فشار هم کیدای شي او دا حق دی د هر هیواد حق دی موږ ګورو چې متفاوت بیلګې موږ ګورو مثلا په ایران کې چې د خپل لاد هستوي سیستم باندې کار کوي او دا د موږ د اقتصادي موخو کار څه چې وایي زه په هغه باندې زه یو نظامي چارو کارپونه خو هغه غواړي چې دغه امکانات نه ګټه پورته که او بل دا چې بازارندگی را منسته که او وسیله د فشار هم شي تر څو چې هیوادونه دته ته دغه کې په اصطلاح مجبوره یې که چې تا سره د یو مساویانه موقف په حاله کې تا سره د میز شاته کینې او تا سره خبره چې دا شی نه و اما اوس ورو ورو دا شی رامنځته کېږي موږ وبو چې مدیریت کې دا شی رامنځته کېږي که چېرې موږ بل مسله فعالیت موږ د پاکستان سره کوو لارې پرې بندوو ګر چې ستونزې دي داس نه ده چې دا شیان ضرر نه لري ضرر رسېږي خو هغه هم دغه کېږي هغه هم تا ته ودرېږي د ډېر امتیازات ورکولو نو که چېرې موږ دا کارونه وکړو موږ دپاره بیا هغه لارې هم خلاصوي لارې خلاصوي زموږ هویت البته زموږ ستراتیژیک هویت هغه برانونده کوي چې موږ بیا د خپل قدرت او د خپل موقف موږ ښودلی شو منطقي کې.
ډېره ډېره مننه استاد دریا خان. تاسو رښتیا ما ته ویلي وو چې نیم ساعت وخت لرئ که کولی سي پاتې سي موږ سره نو ډېره به ښایي څو دقیقې نور هم ځینې پوښتنې دي ګرانو اوریدونکو را لېږلي دي که په ځواب کې موږ سره مرسته وکړئ. یو ګران مخاطب لیکلی دی موږ ورته ویلي چې په افغانستان کې احتمال لري چې به یې زیاتې شي. هغه بیا وړاندیز کړی هغه لیکلی دی چې بخښنه غواړم سلامونه وخت مو په خیر فقط دولت د نورو خدمتونو تر څنګه په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې یو سټور یا شرکت وټاکي د هر جنس موادو څخه چې خپل پر ټاکلې نرخ نامې باندې خرڅ کړي تر څو شخصي دوکانونه یا شرکتونه مجبور شي چې ځان ورسره عیار کړي ځکه اوس پر شخصي ځایونو باندې هیڅ اعتبار نسته. د ګران اوریدونکو مخاطب موږ ته رالیږلي وو نور مخاطبینو هم ویلي دي چې نرخونه باید کنټرول سي د احتکار مخه ونیسي ځکه کله ناکله د اقتصادي اوازې او خبرونه چې دي هم په اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کوي. د ویلي چې دولتي شرکتونه د خپل نرخنامې په اساس فروش وکړي او نور شخصي دوکانونه او مغازې د ځانو سره عیار کړي که دغه وړاندیز وڅېړو دا به څومره مؤثر وي د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره استاد؟
پرته له شکه چې دا کنټرول باید وشي خو یو څه دي چې د آزاد بازار مسله ده دولت یو حد پورې کولی شي چې کنټرول کا گرچه څه وایم دا مسایل داسې باید تشریح شي چې د قوانین باید واضح وسیږي د هر چی په ارتباط باندې که افغانستان که تجارت دی ترانزیت دی کار مسله ده دنه بازارونه دي دا باید واضح شي مثلا موږ د کوم بازار نه
پیدا وکړو. مثلا په خوا کې هغه واضی او قانون واضی او چې یا مختلط بازار و تقریبا داغه نه پیدا وکړي. فعلا ځنه په انده د حقوقي لاده د باید تشریح شي کم بازار نه موږ دی نه د دولتو مکلفیت دی چې د باید واضی چې موږ کم فرق نه پیدا وکړو. دا یو مسله. دویم دا چې پرته له شکه نرخونه کنټرول شي او د باندې کار وشي. خو د دې نه عمده مسله، عمده مهمه مسله دا ده چې او استراتیژیک زیرمې په هغه باندې باید کار وشي. موږ تاسو یو تجربه د کرونا په وخت کې البته ټول نړۍ درلودله، افغانستان هم درلودله، چې د نورو تجربو تر څنګ چې هغه ډېر نوښتونه یې رامنځته کړل نړۍ ته ساتي، یو دا چې د نن په هېوادونو کې هغه استراتیژیک زیرمې چې دي، هر هېواد چې استراتیژیک زیرمې درلودلې دوی کمتر متضرر شول. استراتیژیک زیرمې هم د غذایی مواد دي، هم د طبي مواد دي، د ټول مسایل دي. که چېرې دغه استراتیژیک زیرمې باندې کار وشي د نه په هېواد کې دغه مسایل موږ ولرو، مثلا متحده ایالات د نړۍ په سطح ډېرې غټې زیرمې دوی لري، پروایم ورته زیاته نه راځي. که چېرې د اوس مثلا د هرمز څنګه یو تړل شي، څنګه چې هغه لریم دي، خو بیا هم د هغه نه 15% د نړۍ د ماغ نه سپلای کیږي. په تاثیر نه کې دوه عمده مسل دي، یو دا چې هغه لري، یو لري دی، دویم دا چې هغه ډېرې غټې زیرمې لري. نو کله چې هر هېواد ځان ته دا زیر استراتیژیک زیرمې ولري، او د نه په دغه بحرانی حالاتو که تریگه تا پورتا وشید ها هیوادون لاس برای البته واضح کهی افغانستان که پده باندی باید کار وشید. منگ پا طبیعی حوادس هم چیو پا آقا باندی منگ افتاس کلچه سواری سکالب در سیر و سکلنو که هم سیلابون نوشل هم زلزله وشد. نو دلتا چی آقا در زونو پا سطح استراتیجی که زیر میوسی گی و آنی البته پا لنگ وقتی دغه خلکو تا دغه مرستی وشی بیا دلتا هم دزایاتو او مخنیوی کیږي یا کچه ای رو چیږي او بل ستونزه نه رامنځته کیږي. نو دا مسئله باندې کار وشي دا به ډیر د هیواد خلکو په ګټي.
ډیره ډیره مننه استاد، موږ سره هم په دې خبرونه کې برخه واخیستله. ان شاء الله بیا هم غواړو چې موږ سره په نورو خبرونه کې اوسئ. یو جهان مننه استاد، ډیر تشکر.
تاسو مهربانه یاست. البته د وخت د محدودې فرصت کې اتمن تاسو خدمت کوم.
تشکر ډیر، مننه ډیر. درنو اړیدونکو، تاسو د ستاسو مایکروفون ستاسو په خدمت کې په خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په خلیج او ایران کې د جګړې تاثیر د افغانستان په تجارت او اقتصاد باندې څیړو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو غږونه را لګلی دي، خپل پیامونه را لګلی دي، هغه اورو او خبرونې ته ورځو. زه له همکارانو غواړم چې د اوریدونکو غږونه خبره کړي. واکس پاپونه،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې چې جوړ او روغ اوسې، فراویت بکوا ولسوالۍ څخه مال دغه تیر ول دیګان سیده په چیش په خاطر دونه ګرام سوی دی. تقریبا چې یو نیم لیټر په یو شل شل افغانۍ لګیږي، نو دې دغه ستوم د چیش ده.
درنو اوریدونکو، تاسو مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې موږ سره ملمو د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپوه دریا خان بهیر. تخنیکی همکار مې راته وایي چې په برلین کې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسحاق اتمر صاحب موږ سره په لیکه وصل دی. استاد، ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې له موږ سره استئ. استاد، دغه جګړه پیل شوه په خلیج کې، په ایران کې. مخکې د افغانستان تجارتي لارې له پاکستان سره تړل شوي دي له 4.5 میاشتې کېږي، او د افغانستان تاجرانو مخه کړې وه د چابهار بندر ته. اوس اندېښنې دا دي که دا لارم ټکنۍ سي، د افغانستان تجارت ټکنۍ سي، افغانستان 80% وایي وارداتي هېواد دی، څه تاثیر به ولري په اقتصاد باندې او په بیو باندې د افغانستان په بازارونو کې؟ اندېښنه سته چې دا بیې به لوړې سي. استاد، ستاسو نظر.
بله، یقینا جنگ او جګړه خو په دغه ټول مناسباتو دغه جملې نه په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري، لیکن خبره دا ده چې تېره ورځ خپله د طالبانو ویاند دا خبره وکړه چې زمونږ تجارت د ایران سره اغیزمن شوی نه ده دی پټی دلار نه هنه دی ټرین دلار نه زمونږ اموال او تجارت ایران سره ثابت دی خو په هر صورت زه فکر کوم چې که اوسه پورې هم ثابت وي نو دا په راتلونکي کې اغیزمن کیدی شي او جګړه خو طبیعي ده چې دغه تاثیرات لري ځکه د مصرفي موادو هغه په ایران کې هم کمبود احساسیږي ځکه خپله د ایران په بازارونو کې هم دغه مواد او توکي کم شوي دي البته جنګ په دې باندې ډېر زیات اغیزه کړی او اغیزه لري سره د دې نه چې مونږ پخوا خو د پاکستان سره هم تجارت درلوده او د یو برآورد په حساب ایران سره تقریبا تیر کال کې افغانستان 3.5 میلیارده ډالره تجارت درلوده یعنې د هغوی ځینې مونږ دا توکي واردول افغانستان ته نو دا طبیعي ده چې جګړه تاثیر کې یو خو د پاکستان لاره بنده دی بل خو په خپله ایران کې هغسې مثلا اقتصادي مشکلات دی د جګړې دې وجې نه
ډېره مننه استاد د موږ یو شمېر مخاطبانو او اوریدونکو موږ ته پیغامونه را لېږلي په لیکلې او صوتي بڼه باندې استاد اتمر ک چیرې ستاسو خوښوي دغه د یو اوریدونکي پیغام به واورو او بیا به خپلې خبرونه ته دوام ورکو
السلام علیکم الله جی ورور وزنه درکې سوسی د ټولو د ازادي راډیو د کارمندان څخه یو جان مننه چې تاسو موږ رغمو د دغه اندازې ورساوه او بیا هم را موسم د قوام ورور چې بستای اوسم امارات چارواک زیالای وزنه ور کی چې دا ستغه کار د اقدام وکي ستغه سره ولار سوله د منډیانو او د خلکو ته باید شټینګ اجازه ورکول شي چې ولې دا پرز روزه تاسو د مسلمانان دوای نه وړي او شرای وزان ته راځي کوي ځان چوړي ولې څه داس کوي د خار دی چېم د کند ژغ نه اوري ولې څه دغه رقم کوي هی خدای څه نه کوي خلک یې فکر ته مجبور کړل ایا جی ایا جی واد له شد نه و ته مجبور کړل جالو کان موږ وینو په بازار کې ګرځي مثال خبرې په وشو بشي خطابه سیا جی تلواته ته پاره یا بل خدای ګرځا و چې څه ده چې دا چې دا رقم واد له ناورین را تا کړی دي شان ګران کړی دي داګه د مسلمانانو د رقم او د شان ته مجبور کړی دي یا زنا او چې مجبور کړی دي سږي یا کښنان لخوانه ولې واته ته مجبور کړی دي هغه خاص په دغه واجب باندې نور هیڅ شي نشته نو زه خدای څخه نه کوي نو بس ودغه د
استاد ډاکټر صاحب اتمر د یو ګران اوریدونکو شکایتونه مو اوریدل شکایتونه ډیر دردونکي دي وی غواړي چې چارواکي په افغانستان باندې حاکم چارواکي نرخونه کنټرول کړي تاسو څه فکر کوئ چې نرخونه چې کنټرول سي دا به ډیر موثر وي او کنه په بازار کې مواد او عرضه لوړه کړئ سي کومه به ډیر موثر وي د بازار د کنټرول لپاره استاد اتمر
ټیکې دوه درې خبرې یو څه دې ورور یو خبره زکه زه ته ایدوم چې کله چې مشکلات په ټولنه کې ډېر شي اقتصادي فقر شي خلک هر کار ته لاسه چې یعنې په هغه کې غلا جرم دغې کوم خبره چې دي ورور شي هغه د هغه د ټولو احتمال او امکان شته دی بل دا خبره ده چې زمونږ تجاران کله چې دوی مواد ولري دوی کوشش دا کوي چې مواد زر وپرل شي او دوی فایده او ګټه پکې وکړي احتکار خو طبیعي ده یو خو د یو مسلمان دپاره احتکار ښه نه دی بل د روژې په میاشت کې احتکار دا سمه خبره نه دی او که مواد او یعنې د خلکو د ضرورت مواد په بازار کې ډېر خپله د نرخ د کنټرول سبب ګرځي اما که مواد او توکي بازار کې نه وي یا د خلکو د ضرورت مواد دلته نو قیام هېڅ شی کولی نه شي که څومره تاسو هغه کې کنټرول وکړئ هغه کنټرول کوم ځای نه نیسي. په دې معنا چې مواد به نه وي بازار کې. چې مواد بازار کې نه وي نو د قیام کنټرول څه معنا لرلی شي؟
ډېره ډېره مننه استاد. د یو بل ګران اوریدونکي پیغام به واورو، وګورو چې هغوی څه ویلي دي.
السلام علیکم شهید جوړ خیر رفیع الله، خوښ شهر پنن لوګر ولایت مرکز څخه مې تماس کړم. د کوم سي د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده، دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید اغیزې پرېښي دي. چې د غوړو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډېر قیمت لوړ تللی دی، چې 1280 روپۍ لس لیتر بشکا، او همدارنګ د تیلو بیه هم مخ په لوړېدو دي. چې له نن دوه ورځې مخکې پر 950 او 550 روپۍ باندې نن 2 روپۍ ته پورته شوي دي، نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیزه کړې.
ډاکټر صاحب اتمر په دې باره کې څه وایي؟ ځینې ګران اوریدونکي شکایت کوي، وایي دغه تاجران چې دوی هغه مواد چې په کومو نرخونو باندې اخیستي وي، کله چې اوازې سي چې دوی د سپلای یا د اکمالاتو لار ټکنې کیږي یا تړل کیږي، نو هغه په خپل قیمت چې کوم اخیستي هغه پخوانی ګټه لغنه هم څو برابر پیږدي ګوچته وي. په دې اکله تاسو وایي یعنی دغه اوازې او دغه شایعات وایي په بازار باندې ډیر تاثیر کوي نسبتا له واقعي نرخونو او واقعي نرخونو نه نوسانات وایي رامنځته کوي.
بعض تجاران دا کار کوي، ځکه دوی هغه توکي احتکار کوي په خپل ذخایر کې دا ساتي، او بیا کله چې وخت راغی او د مواد نرخ پورته شو دوی هغه مواد راوباسي او په خلکو باندې په جګه بیه خرڅوي. یو خو دا خبره ده په عمومي صورت کې، مخصوصا په هغه هېوادونو کې چې دغه کنټرول کم دی، یا هغه هېوادونه کې چې د دغه د فرصتونو نه تجاران څه استفاده کوي، دا مسله سړی کتلی شي. د افغانستان په مورد کې خو دا د سږ کال خبره نه ده، چې که سړی فکر وکړي همیشه په افغانستان کې دا کار شوی دی. ډېر پخوانه د 1340 کلونو را په دې خوا زموږ هغه بې انصافه بعضې تجاران دي، هغوی دغه کار ته دغه احتکار ته لاس پورې کوي او د دغه فرصت نه استفاده کوي. لیکن د دې اصلي چاره دا ده چې کله په بازار کې مثلا عرضه ډېر شي، خپله دغه مواد خوده تر کنټرول لاندې راځي، او څوک نشي کولی چې هغه مواد نرخ پورته کړي. اما کله چې عرضه کم وي او تقاضا ډېر وي، نو دا طبیعي خبره ده چې خلک ولاو د دې نه چې دغه نرخ پورته هم شي، دوی مجبور دي چې هغه توکي واخلي. اوس کله موږ د جګړې په حساب ګورو، په ایران کې جګړه د تیلو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د ګازو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د غوړیو په بیه کې، ځکه دغه هغه مواد دي چې موږ د ایران نه راوردو. او دلته باید که دولت مداخله کوي، ته ګوري چې آیا دغه مواد په دغه ګودامونو کې شته دی که نه شته، یا خلک یې لري که نه یې لري. په پخوا وختونو کې بعضې شیانو چې هغه خپله دولت کوشش کوو هغه مواد چې ډېر عام وو هغه انحصار خپله دولت سره ولکه، مثلا د تیلو، د بورې، یا مثلا د اوړو یا د نورو شیانو. اوس وخت کې خدا یو خو د 40 کاله جمهوریت کې آزاد بازار اصطلاح پالیسي و د اقتصاد په برخه کې، چې هغه هم زموږ د یو هېواد ته ډېر زیات تاوان رسولی. په همغه وخت کې هم دغه ځینې سوداګر د دغه فرصت نه استفاده کوو، او دولت خو بیا ویل چې اوس بازار اقتصاد آزاد دی، نو موږ بازار کې مداخله نه شو کولی. لیکن دا د دولت مسؤلیت دی، هر دولت چې دی مسؤلیت دا دی چې د دغه دپاره داسې یو لار او چاره وسنجي چې خلک متضرر نه شي، یا مثلا ځینې هغه شیان خپله دولت لاس پورې کړي چې هغه وارد کړي، د نورو ځایونه یې وارد کړي، تجار ته فرصتونه برابر کړي، لارې ورته خلاص کړي، د ګمرک محصول ورته کم کړي. یعنې ځینې ډېرې لارې شته دي چې که دولت وغواړي دولت کولی شي چې
مرسته وکړي. مننه ډیر ډیر ډاکټر صاحب اتمر. دیو بل ګران اوریدونکي پیغام به هم واورو ګورو چې څه ویلي دي.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس د نرخونه څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده هر دکاندار هر سړی خپل سارتی لدی که چې شی په زر ورته راغلی کې په لاک خرڅوي کې په دوه خرڅوي نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي که غوړي دي که نور خوراکي مواد دي که کودونه دي هر شی اسمان ته ختلی دي. ښاروالۍ ولا هیڅ پام لرنه کېته نه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم. تاسو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو هغه موږ د ځینې وخت د واټساپو له لارې د چینلو له ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي او د راډیو د لارې موږ ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي نو دوی که څه هم پاکستان څخه یو شی راوړي خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو څخه راوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي او بیا بېسارې بلوډې سوي دي چې که غوړي دي که داسې نور شیان دي بېسارې بلوډې سوي به یې. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي. او پیلن اوس خو لارې بندې دي د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه بیې دې راښکته کړي سره.
ډاکټر صاحب د ګرانو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل. ټولو د بازار په کنټرول باندې ټینګار کړی دی. ډاکټر صاحب دغه په خلیج کې د جنگ شو سوي څو ورځې کېږي په اروپا کې په بایو باندې څه تاثیر کړی تاسو وینئ؟ ما خو خپل په موټر کې څه تیل اچوم په تیلو کې مې څو داسې لوی د پاموړ لوړوالی نه دلیدلی. تاسو څنګه هلته
دلته خو تر اوسه پورې دغه محسوس نه دی. یوازې د تیل په برخه کې داسې ویل کېږي چې د تیلو بیه په نړیوال بازار کې پورته شوی لیکن اوس وخت کې خپله جرمني کې یا په اروپا کې داسې کوم ستونزه نشته لیکن که جګړه دوام وکړي احتمالات د دې شته دي چې دغه تاثیر ورو په سیمه کې او په نورو هیوادونو کې دمرای دا پیدا شي ځکه تاسو پوهیږئ دغه مسیرونه د تجارت مسیرونه که بندېږي طبیعي چې دا په نرخونو باندې او د خلکو په ژوند باندې تاثیر کولی شي. بله خبره دا ده چې په دغه وخت کې هر هیواد کولی شي چې د خپل مشکلات سره سم د خلکو یعنی د خلکو مشکلات سره سم دوی هغه څه لارې چارې باندې فکر وکړي کوم چې خلکو دپاره اسانه شي او ارزانه شي. یعنی دوی د نور بدیلې لارې د هغه مشکل دپاره ولټوي. مثلا اوس وخت کې افغانستان کې اول خو زه په دې باندې ډېر خواشینی په دې یم چې ولې زموږ حق چې هغه زموږ لاره ده یعنی د پاکستان لاره دا د طالبانو د پاکستان د خوښې خبره نه ده. یعنی افغانستان د دغه برخه کې نړیوالو مراجعو ته شکایت وکړي چې د پاکستان په لاره کې دا د افغانستان حق دی قانوني ځکه موږ بارته لاره نه لرو ځکه موږ محدود یو او دا زمونږ حق دی. هر څوک دغه لاره په موږ باندې بندوي که پاکستان بندوي که طالبان بندوي دا په حقیقت کې په خلکو باندې یو ظلم دی د دوی په ستونو باندې لغته ایښودل دي. بل خبره دا ده چې داسې یو جنګي حالات کې موږ باید بدیل زر تر زره پیدا کړو. اوس که تاسو وګورئ منځنۍ اسیا هیوادونه ډېر پر پیمانه په اصطلاح هیوادونه دي چې هلته هر شی استعمال د دېشته تیل ګاز مثلا ترکمنستان شاید چې دا خبره مخکې هم و یعنی د افغانستان اوسنی حکومت دغه باندې فکر کړی لیکن اوس دا ضرور دی چې جدي د باد په دې باندې فکر وکړي چې دا د خلکو ستونزه د په داسې شرایطو کې حل شي مثلا ترکمنستان نه دوی ګاز او تیل واردولی شي د منځنۍ اسیا هیوادونو نه خوراکي مواد
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب اتمر د ننګرهار د سوداګری خونو د مدیر هیئت لغړی ډاکټر مخلص احمد صاحب سره مهم مرکه کړې ده ک اجازه مو وی ډاکټر صاحب اتمر دا مرکه به واورو په ګډه ډاکټر صاحب آیا ایران کې جګړې او بریدونو په افغانستان کې په بایو باندې تاثیر کړی او کنه
سلامونه درناوی یاده جوړوک است وغدا چې افغانستان یو وارداتي اقتصاد لري نو په سیمه کې جګړه یا د لارې بندیدل بلا شک چې دا په مارکیټ باندې همدارنګه په نرخونو باندې د سوداګرو او د عامو لوس په روحي رواني باندې هم چې دا فشار لري خدا چې د تیلو ال پی جی او د انرژي برخه کې افغانستان یوازې د ایران د لارې واردات نه لري د مرکزی آسیا هیوادونو ترکمنستان او پاکستان څخه هم چې دغه توکي واردېږي نو په لنمحال ډول سره به شک یو اندازه تغییر برازي نرخونه کې به زیاتوال راځي هغه هم چې د لنمحال لپاره ډیر بلګ وي تقریبا د 50 تر 15% به نرخونه زیات شي خو کچېری دغه مسیر وګد موده او تل شو نو بیا امکان لري چې 40% یا زیات او کم په نرخونو باندې تاثیر وکړي خو که بدیل مسیرونه بدیل لارې همداسې فعال وي نو زیاتوالی عموما چې دا لنډمهاله وي او له بلې خوا څخه نه یوازې د لارې بندېدل بلکې په نورو خواوو کې که چیرې داخلي احتکار وي او که چیرې د دولت په نرخ کې تفاوت راشي او یا همدارنګه ترانسپورټي لګښتونه زیات شي هغه هم چې دا په نرخونو په زیاتوالي کې مستقیم اغیزه لري چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارات حکومت چې ده د احتکار او همدارنګه د نرخونو د زیاتوالي لپاره چې ده جدي کنټرول عملي کړی ده او عملي کوي او دغه تشویش د احتکار او د نرخونو خودسرانه زیاتوالي وجود نه لري
افغانستان کوم اقلام واردوي او په بازار کې ارتزاقي اقلام وبیا څنګه ده اوس
لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی زمون زیاتره توکي چې د بهر وادو څخه خبرې د وکړه خوراکي توکي دي هغه نور ضروري ساختماني توکي دي وړه غنو موریجه غوړی بورا همدارنګه درمل او ټول ضروري اولیا مواد او نور توکي چې ده د گاونډي هوادو بل اخر د سیمې او نور هوادونو څخه واردو دا چې تاسو ته معلوم ده چې تقریبا د سلور میاش څخه راهیسه زمونږه اصلي مسیر د ترانزیت چې ده کراچی د لارې څخه و هغه هم بند شوې ده او زمونږ د سوداګرو زیاتره توکي چې ده په کراچی کې همدارنګه په لارو کې په توقف پات شو باغوی باندې هم د ټنشان دمرج او نوري د ترانسپورت د توقف زیاتره جریمه او زیانونه راغل نو بلا شک چې دغه د مسیر تغییر دغه اضافي کرایه اضافي لګښت او همدارنګه اغه رواني تشويش چې سوداګرو لپاره چې پیدا شوی نو دا د ټوکو په قیمتونو کې همدارنګه ترانسپورټي لګښت کې د اسارو په کنګل پات کې دوه همدارنګه د اسارو د نرخونو په زیاتوالي او کمواله کې دا مستقیم چې په مارکیټ کې د ټوکو او همدارنګه د جنسونو د قیمتونو په زیاتوالي باندې اغیزه لري چې بلا شک موږ دا انکار نشو کولای چې نرخونه زیات شوی دي اتمن نرخونه په مارکیټ کې قیمت شوی دي او کله کله چې د بعضی تبلیغات هم چې ده په مارکیټ باندې زیاتره اثر لري دغه ډول نوسانات چې نه یوازې په افغانستان کې یا زمونږ په هیواد کې یا زمونږ د سوداګرو لخوا ده په ټوله نړۍ کې معمول ده چې که داسې جنگي شرایط وي او کچېرې لارې بند شي او کچېرې د ډالر
نرخ په نړۍ کې زیات او کم شي، یا د توکیو نرخونه چې دا په نړیواله کچه زیات شي، نو د هغه هیواد په مارکیټ کې حتماً چې دا نرخونه چې ده تغییر کوي.
ډاکټر صاحب، افغانستان وارداتي هیواد دی او پاکستان سره لارې بندې دي او جنگ دی. افغانستان پروستیو څلورو پنځو میاشتو کې د ایران له لارې واردات کول، که دغه لار هم وتړل سي، افغانستان د خپل بازار اړتیا یوازې له منځنۍ آسیا پوره کولی سي کنه؟ ستاسو نظر دی؟
دا چې افغان سوداګر لپاره د ترانزیت نږدې لاره، ارزانه لاره، مسون لاره چې د کراچي پاکستان لارې و، خدا چې هر وخت با دغه لاره د یو شمېر سیاسي ستونزو او مشکلاتو، امنیتي مشکلاتو له کابل چې ده لاره بندې ده، د افغان سوداګرو ترانزیټي اموال او توکي په لاره بند پاتې کېدله، دوی باندې د ډمریج او ټټنشار همدارنګه ترانسپورټي توقف لګښتونه راتلل، نو د دغه لارې بندېدل د ډېرو مشکلاتو په پایله کې بدیل لارې ته سوداګر مخه وکړه. نو دغه بدیل لاره که څه هم یو اندازه ګران تمامېږي، خو امید لرو چې موجوده کومه جنګونه چې په سیمه کې ده، که چېرې دغه هم توقف وکړي، دا هم چې دا یو بله ګزار ده چې افغان سوداګر لپاره په مخ راغی، او زمونږ لا مالونه اوس هم چې دا اکثره په بندر عباس او لاره کې د ایران او همدارنګه د منطقې د ځینو هیوادونو د جنګ په نتیجه کې په توقف پاتې ده، چې دا هم موږ لپاره زیانمن دي.
بله پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، چې د ترکمنستان له لارې د ګرجستان او ترکیې کوریدور څنګه دی؟ هغه اوس فعال دی کنه؟
دا چې که بدیل مسیرونه مثلا د مرکزی آسیا هیوادونو لارې چې دا موږ اکثره خوراکي توکي واردوو، دا انشاءالله فعال دی، او دا د نرخونو د زیاتوالي مخه به انشاءالله دغه بدیل لارې چې د لارې څخه سوداګر وارداتو کې تر یو حده پورې چې دا مخنیوی کېدای شي.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سره مو مرکه واوریدله. تاسو له ازادي راډیو ستاسو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق احتمر را سره په لیکه دی. ډاکټر صاحب، څو دقیقې پاتې دي د خبرونه، که کوم پیغام لري چارواکو ته او د بازار د کنټرول د نرخونو د کنټرول په اکله، چې په اوسنی حالت کې چې لوی خوا د پاکستان سوداګری لارې تړل شوی دی او بل خوا په ایران او خلیج کې جګړه ده، په داسې حالاتو کې که تاسو وړاندیز کوئ مهرباني. لنډو څو جملو کې مهرباني.
دلته یو د دولت وظیفه ده، یو د تجار وظیفه ده، بل د خلکو وظیفه ده. د دولت وظیفه دا ده چې بدیل لارې ولټوي، هغه امکانات چې دولت لري د نرخ په کنټرول کې، د لارو په خلاص پاتې کېدلو کې، او د سیمې د هیوادونو د تجارت په برخه کې د خپله د تجارانو مسؤلیت دا دی چې په دغسې وخت کې دوی احتکار ونکړي، دوی کوشش وکړي چې ډېره ګټه ونکړي تر یو حده پورې چې ممکن دی دغه ګټه راکمې کړي. بل د خلکو تقاضا ده چې خلک باید دغسې خپله خلک هم په دغه برخه کې، ګرچې خلک تر رواني تاثیر باندې لاندې راځي، ځکه دوی چې کله جګړه په همسایه هیوادونو کې ګوري، دوی کوشش کوي چې ډېر خوراکي مواد کور کې ذخیره وساتي. نو دغه شیان دي چې په نرخونو باندې ډېر تاثیر کولی شي. په دغه ټولو برخو کې باید دوی توجه وکړي، یا مسؤولین په دغه برخه کې
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اسحاق اسمر د برلین د پوهنتون استاد. زه له تاسو څخه مننه کوم. دغه راز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت لغړی ډاکټر صاحب مخلص احمد څخه مننه کوم، او دغه راز د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر صاحب څخه مننه کوم. د مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ به او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.